دا مازیګر شپږ بجې دی. قدر منوریدونکو د دې مازیګرنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي او ریچې د افغانستان امنیتي مقامات او د طالبانو پخوانی چارواکي دا تاییدوي چې یو شمېر هغه طالب مشران او قمندانان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو هڅه کوله په دې وروستیو کې وژل شوي. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس د یو شمېر هغو طالب قمندانانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې ویل کېږي په افغانستان کې د سولې غوښتونکي وو. پولیس وایي په کوټه کې نن په یوه موټر بم چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ژوبل شول. د سوریې د بشري حقونو د څاري وړ ډله وایي چې د سوریې په ختیځ ولایت دیر الزور کې وسلوالو مخالفانو په سختو نښتو کې لږ تر لږه دولس حکومتي عسکر وژلي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس د یو شمېر هغو طالب قمندانانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې ویل کېږي په افغانستان کې د سولې غوښتونکي وو. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل چې په کابل کې د وروستیو حملو په خاطر نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی و وویل چې دغه قمندانان له افغان حکومت سره په تماس کې وو.
ملا اسماعیل سره د 15 کسانو، یاسر، ملا عبیدالله چې مخکې شوی و، ملا برادر او دا خلک دې په خاطر ونیول شول. کله چې میدان هوایي خواته تلل پرواز یې کوه چې د افغانستان د سولې په باره کې خبره وکړي چې زه نورسي جنګ نه کوم سوله کوم، هغه ټول ووژل شول.
ښاغلی نبیل په دې اړه چې دغه کسان چیرې وژل شوي څه ونه ویل، خو یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قمندانان په کوټه کې وژل شوي دي. د ملي امنیت ادارې رئیس زیاته کړه چې ښایي طالبان په دغو وژنو کې لاس ولري. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یو بیان په خپرولو سره هغه راپورونه چې وایي ملا اسماعیل له نورو 15 طالبانو سره په پاکستان کې وژل شوی رد کړل. په بیان کې ویل شوي چې ملا اسماعیل تر اوسه ژوندی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزیر وبخي اندېښنه څرګنده کړه چې لا هم د هیواد په ځینو زندانونو کې جدي ستونزې شته او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړي. بسم الله محمدی نن په کابل کې خبرلاون ته په دې اړه وویل:
من از اکثریت زندانهای ولایت دیدن نمودم که وضعیت
ما د اکثر ولایتونو له زندانونو لیدنه وکړه. ځینو زندانونو وضعیت د اندېښنې وړو، په ځینو کې مو لازم بدلونونه رامنځته کړي، خو بیا هم ستونزې شته چې د حل لپاره هڅې پیل شوي دي. په افغانستان کې د زندانونو د ساتنې او څارنې مسؤلیت له تېرو څو میاشتو راهیسې په رسمي ډول د عدلیې له وزارت څخه د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی. په همدې حال کې د کندهار د سرپوزې محبس بندیان وایي د درېمې ورځې لپاره یې هم احتساب دوام لري. دوی له ولسي جرګې د بشر د حقونو له ډلو او نورو ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دوی د حالت پوښتنه وکړي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل وایي چې د بندیانو سره یې خبرې اترې روانې دي او ځینو کسانو خپل احتساب پای ته رسولی دی. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ تېره شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 2 وژل شوي. د قرغیو په ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 2 وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي. د سیمې خلکو نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او نیول شوي کسان ملکي وګړي دي. ځایي چارواکي بیا وایي دغه کسان وسلوال طالبانو چې په نیول شوو کې یو پاکستاني وګړی هم شامل دی. د کابل یوې ابتدایي محکمې له یوې ماشومې ناوکۍ سره د تاوتریخوالي په جرم 3 کسانو ته د اوږد بند سزا واوروله. دغه 3 کسان چې د سهرګل، خوا کې خسر او اندرور کېږي نن د کابل ښار د 3 حوزې په محکمه کې په علني توګه محاکمه شول. 15 سهرګل 3 میاشتې مخکې په بغلان ولایت کې د خپل خسر کره په داسې حالت کې وموندل شو چې د بېلابېلو شکنجو له امله په ناوړه روغتیايي حالت کې و. دغو 3 واړو عاملینو ته د 10 کالو بند سزا ورکړل شوې ده. د کارګرانو نړیواله ورځ نن په کابل کې د یو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مشر معروف قادری وویل چې بې له قانوني جواز افغانستان ته د بهرنیو کارګرانو ورتګ ډېرو افغان کارګرو د کار زمینه اخیستې ده.
ورود کارگرهای غیر قانونی و بدون مجوز باعث ناامنی شده در افغانستان، باید جلوی ازی گرفته شود تا زمینه کار برای کارگرهای افغان مساعد شود.
ښاغلی قادری غوښتنه وکړه چې باید دغو بهرنیو کارګرانو د افغانستان ته دغو بهرنیو کارګرانو د ورتګ مخه ونیول شي. پولیس وایي چې نن د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په موټر بم چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او د 15 ملیشو په شمول 14 کسان ژوبل دي. دا پیښه د کوټې ښار په لمنه کې رامنځته شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څارې یوه ډله وایي چې د سوریې په ختیځ ولایت دیر الزور کې وسلوالو مخالفانو په سختو نښتو کې لږ تر لږه 12 حکومتي عسکر وژلي دي. په لندن کې میاشت د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې دغه نښتې نن په بوسیره سیمه کې شوي او لیدل شوي چې د ولسمشر بشار الاسد وفادارو ځواکونو له توغندیو او ماشینګنو کار اخیستی چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل شوی او د یو ښوونځي ودانۍ ویجاړه شوې ده. دغه راز دغې ډلې نن په ادلب ولایت کې هم په نښتو کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون ناوخته د چین پر لوري روانه شوه. کلینتن باید امریکا او چین ترمنځ د ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په بهیر کې چې د روانې اونۍ په پای کې جوړیږي له چینایي چارواکو سره په کتنو کې د بشري حقونو پر مسایلو بحث وکړي. د فرانسې د ښي اړخي ګوند هغه مشر چې د جمهوري ریاست په ترسره شوو انتخاباتو کې درېم ځای ګټلی وایي چې دا به د مۍ په شپږمه چې د جمهوري ریاست دوهم دور ترسره کیږي د هیڅ یوه کاندید ملاتړ ونه کړي. مارین لپن نن په پاریس کې په یوې غونډه کې وویل چې دا به نه د ولسمشر سارکوزی او نه هم د سوسیالیست مشر فرانسوا هالند پلوي وکړي. هغه د غونډې له برخوالو وغوښتل چې هغه چا ته رایه ورکړي چې غوره یې بولي، خو دا به په خپله سپینه رایه وکاروي. او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د نړۍ په مختلفو برخو کې سلګونه زره کسان راټول شوي او د لاریونونو په کولو سره د کار د ښو شرایطو غوښتنه کوي او د حکومتونو د لګښتونو د کمولو په وړاندې اعتراض څرګندوي. په آسیا کې کارګرانو په اندونیزیا، مالیزیا، تایوان او فلیپین کې د خپلو تنخواو د زیاتوالي او د کار د مسؤلیت غوښتنه وکړه. ټاکل شوی د جنوبي اروپا په هیوادونو یونان، هسپانیا او پورتګال کې صنفي اتحادیې نن د کارګرانو د ورځې په مناسبت پراخې مظاهرې ترسره کړي او د خپلو حکومتونو لخوا په عامه ادارو کې د تنخواو د کمولو په ګډون د سختو اقتصادي اقداماتو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دا ورځې سات مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر تایید کړی دی چې یو شمېر هغه طالب قمندانان او مشران چې غوښتل له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي په دې وروستیو کې واچل شوي دي.
دا خلک دې په خاطر ونیول شول چې د افغانستان د سولې په اړه خبره وکړي چې زه نوستي جنگ نه کوم، سوله کوم.
د کابل یوې ابتدایي محکمې د سحر ګل په نوم لیوې ښځې سره د تاوتریخوالي په جرم دریو کسانو ته د لسو کلونو بند سزا واوروله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نوی ډلی ته تره او دغلته د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د شورا جوړولو په لومړۍ غونډه کې ګډون کوي. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې اوري چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې سلګونه کسان مظاهره وکړه، وایي چې دغلته درې ماشومان د طالبانو او افغانو نړیوالو ځواکونو ترمنځ جنگ کې وژل شوي دي. افغان ځواکونو ته د امنیت ساتلو د لیک د دریم پړاو د ارزونې په نیت د دې پروسې مشر کونټ ته تره او دغلته له مقاماتو سره خبرې کړې.
بررسی نتایج به ولسمشر ته ولاندیس دوه اونیو کې کوم ځایونه په کنر او نورو ځایو کې به انتقال کې شاملی دی ولسمشر فیصله.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 په ډیر صفه ډول ووري. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړی چې یو شمېر هغه طالب قمندانان چې د سولې غوښتونکو په دې وروستیو کې وژل شوي دي. د وړکر شو ریپورټونو له مخې په دې قمندانانو کې اوس ویل کېږي په کوټه کې وژل شوي دي. کوټه د شورا د پوځي کمیشن مرسیال ملا اسماعیل خون او له ده سره تړلي 25 کسان شامل دي. طالبانو که څه هم دا وژنه رد کړې او هغې د دوی په خلاف تبلیغاتي جنگ برخه بللې، خو د خپل یو بل مهم غړي استاد یاسر وژنه یې تایید کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومن رپورټ کې اورو.
د دې وژنو له تایید وروسته د ملي امنیت د ادارې مشر وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه وکړه چې ځان د پردیو له اثارته خلاص کړي او په مستقیم ډول د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. رحمت الله نبیل د سه شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و. سو د روسي او ډلیزو حملو په مهال د خپل استخباراتي ناکامۍ په اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د تایید کړه چې یو شمېر هغه طالب مشران او قمندانان وژل شوي چې له افغان حکومت سره په تماس کې وو.
ملا اسماعیل سره د 15 کسانو، یاسر، ملا عبیدالله چې مخکې شوی وو، ملا برادر او د خلک دې په خاطر ونیول شول چې د افغانستان د سولې په اړه خبره وکړي چې زه نوستي جنگ نه کوم، سوله کوم، هغه ټول ووژل شول. په څومره وخت پورې به موږ په دې نامه او په هغې نامه دوی خپل هڅې او موخې زموږ تاریخ نه مخکې بیایي؟ زما پیشنهاد دا دی چې دې ته حاجت نشته چې یا قطر کې یا
دبی که کتریشتی افغانستان غواره راشه مش مخامخ ده افغانستان مشران سرکینه
کسه هم خاغلی نبیل داونه ولچه دا کسان پا کم زایکه وجل شوی خود ترده مخ که زنو نور امنیتی سرچینو ویلو چه دا طول کسان دا کویت دا خار پشاو خواسیمو که وجل شوی ده لده مخ که پر ریپورتونو که ویل شوی چه دا طالبانو دا قماندانان دا پاکستان دا استخباراتو دا اداره لخوا پا دا پلمه وجل شوی چه دا طالبانو مشر دا وجلو پریکل کرده و خو خاغلی نبیل پا دا اره جزیات اوڑانده نکرد په دغه رپورټونو کې دا هم ویل شوی چې په وشل شوو کسانو کې د لغمان ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی شهید خیل او د طالبانو د استخباراتو د پخوانی مشر قاری احمد الله رور هم شامل دي. وسلوالو طالبانو که سهم داری پټونه پکلا کرات کړي او هغه د دوی پوړاندې د تبلیغاتي جنگي و برخه بلل خو په پیښور کې د دوی دیو بل مهم غړي استاد یاسر وژنه تایید کړي ده. لده مخکې همزنو افغان چارواکو ویلو چې په پاکستان کې د هر هغه طالب قماندان او یاد مشر وجلو هڅه کوي چې له افغان دولت سره د خبرو لپاره تماس نیسي. ښاغلی نبیل ده هم وویل چې افغانستان ته ټول ستونزې له ګاونډو هیوادونو څخه متوجه دي او که نړیواله ټولنه د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو مرکزونه له منځه یو نسي نو ممکن دا جګړه د درو نورو لسیزو لپاره دوام وکړي. د په ورته وخت کې د پاکستان په قبایلي مشرانو چې د نومونه هم یاد کړل غږ وکړ چې نور دی د پردیو په لمسون د وسلوالو له ملاتړه لاس په سر شي.
حافظ ګل بهادر باندې غږ کوم، نذیر باندې غږ کوم، حکیم الله مسعود باندې غږ کوم، ولی الله باندې غږ کوم، طارق باندې غږ کوم، منګل باغ باندې غږ کوم، فقیر محمد و فضل الله او دا ټول د دوی په خاوره کې دوی اصلي دښمن دوی د آماده کوي چې راشي افغانستان ته دوی اولاد ته ځکه د دوی د خاورې نه تروریزم قرارګاه هلته جوړې شوې دي او دوی دفاع راولېږي.
په پاکستان کې د حق طالب قماندانانو د وژلو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې پورته کېږي چې افغان ولسمشر له پاکستاني مشرانو غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د میشتو طالب مشرانو او افغان دولت ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. له بل لوري امریکا او نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رول مهم بولي، خو روسیو پیښو ته په اشاره کتونکې د افغان دولت دا غوښتنه تر ډېره بې ځایه بولي او هغه ځکه چې پاکستان په دې برخه کې د خپلو ګټو په رڼا کې چلند کوي.
د حمید مومن په رپورټ کې موردل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر وایي چې یو شمېر هغه طالب مشران چې له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي وو په دې وروستیو کې وشل شوي دي. په عین حال کې په کندهار کې د دیني عالمانو د شورا مشر او لسګونو غړو په یو غونډه کې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI تورن کړه چې د استاد یاسر او مولوي اسماعیل په ګډون لسګونه طالب مشران وژل دي. دوی دغه راز ویل چې ISI په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر ټول هغه طالبان له منځه وړي چې غواړي د سولې په پروسه کې شامل اوسي. لسیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار کې د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي تورجان، د هغه مرستیال مولوی عبدالعزیز او یو شمیر نور غړي په خوانی طالب کمانډانان دي چې په دې وروستیو کې د سولې د پروسې سره یوځای سوي. دوی نن په یو غونډه کې تایید کړ چې د دوی په خوانی ملګری او د طالبانو د فرهنګي کمیسون مشر مولوی یاسر، د کوټې د نظامی شورا مرستیال مولوی اسماعیل، د 25 نور ملګرو سره وژل سوي. مولوی تورجان وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې دغه کسان په دې خاطر وژل چې غوښتل یې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره یوځای سي.
وان تور د سی اس پی نه ارشاد معلومه ده چې دغه سړی زموږ په مابنس کې مداخله کوي. اوس په پاکستان هغه د ګوره طالبانو مشران مول اسماعیل چې بشتره دي شهید کړی دي، یعنی 25 کس طالبان نور سره شیدان کړی دا په کوم مورد شیدان کړی دي؟ دا ولې شیدان سوله؟ دا زما د افغانستان بچیان دي. لکه جمله برادر خو د سولې خبر وکړ نن دی په زندان کې ناست. منصور لاری نن د پاکستان د ISI لار نه وړه غوړه ته زموږ تر دی اول لاری وسه مشتای لکه و دی ورته نکیر وای ته دا واج سر پیواز په افغانستان کې جهاد په پاکستان کې نس ته دا خبره کده ورته دا خبره زنه کو کده خبر دی نو کې دی بنن لای دا ډیر مشره په ارقم ناس.
د کندهار د دیني عالمانو د شورا غړي قاری محمد شفیع چې یو محل د طالبانو کمانډان وو وویل چې پاکستان د خپل ګټو لپاره طالبان حمایت کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي.
زف پاکستان کې وسیدل دلته په افغانستان کې د امریکایان را ل موږ دوري مظاهره کولې د پکوټ کې ګولې مار چې کوته وای نو دلته نارسیده د ازای تر رسیدلو چې د پاکستان ISI متران را ل ودرېدل موږ ته وویل چې ستاسو یو څو کس مشران تاسو د جلسې څخه جلسه ودرېږي د څو کس مشران مشتراسي مشته سره خبره کو دی ورته را ل اغه مرته را ل بلای کرا ورته اغه ونیول په مټره د نن متران په ډکو افغانانو مشان د کړي ول ما بسو ته زغلول ما ته ویل ما سپینو لنګوټه تړل ول اغه مولوی صاحب دی اغه مولوی صاحب دی بار مالا صورت ور شوري مالزم افغانستان ته بارول د افغانستان مجاهد دی زنده‌باد زنده‌باد لارج د افغانستان کی جاب کی
په ورته وخت کې د غزنی د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې مولوی اسماعیل وجل سوی ډاکټر غنی چې ځان د مولوی اسماعیل خپل بولی وای چې طالبانو نو موړی په هلمند کې دام کړي بلخوا وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا راپورونه رد کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد په خبر پاڼه کې ویلي چې په کوټه کې د دوی کوم کمانډان نه دی وژل سوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د آزادی رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د کابل یوې ابتدایي محکمې د سهرګل په نوم له یوې مېرمن سره د تاوتریخوالي په جرم دریو کسانو ته د لسو کلونو بند سزا واوروله. دغه درې کسان چې د سهرګل خواښې خسر او اندرور کېږي نن د کابل ښار د څلورمې حوزې په محکمه کې په علني توګه محاکمه شول. سهرګل څو میاشتې مخکې په بغلان ولایت کې د خپل خسر کره په داسې حال کې وموندل شوه چې د بیلابیلو شکنجو له امله په ناوړه روغتیایي وضعیت کې وه. د محاکمې بهیر زموږ همکار احمد زبیر شمن څارلی.
د کابل یوې ابتدایي محکمې د هغې ښځې د شکنجې په جرم درې کسان په لسو کلونو باندې محکوم کړ چې د خپلې خسرګنۍ لخوا د سختې شکنجې له امله په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د مطبوعاتو د پام وړ ګرځېدلې وه. د کابل ښار د څلورمې حوزې د ابتدایي محکمې لخوا د محاکمې دغه جریان علني و چې د ښځو چارو وزارت ځینو مسؤلینو، د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعانو او یو شمېر ژورنالیستانو پکې ګډون کړی و. د څارنوال د ادا د تورنو کسانو او د هغوی د مدافع د وکیلانو له سپیناوي وروسته قضایي پلاوي د سهرګل خسر، خواښې او اندرور د نوموړي د ټپي کولو او د وژنې د نیت په تور مجرم وپېژندل. د قضایي هیئت مشر قضاوتمل عبدالباسط بختیاري حکم داسې اعلان کړ:
تو مسمات سیاموی بنت علی احمد،
ته سیاموی د علی احمد لور، ته امان الله ولد اسماعیل، او ته ماخورد د امان الله لور مشهور په ګلشا، د سهرګل د ټپي کولو او د هغې د وژنې د نیت په تور او له ښځې سره د تاوتریخوالي په تور د جزا د قانون د 364 مادې له مخې او د دې قانون د 9 مادې پر اساس په لسو کلونو ته نفیزي بند باندې مو په جزا محکوم کړ.
محکمه همداراز د سهرګل میړه او لیور غلام سخی او درمک هم تورن وبلل او د هغوی د عدلي تعقیب حکم وکړ. ویل کیږي دغه دوه کسان تروسنه دي نیول شوي. د قاضي د حکم لا اوریدون وروسته تورن او کسانو ځانونه بی ګناه وبلل او د محکمه حکم یې رد کړ.
نه قبول نه درم، ظلم سرم، اگر کده به مارم خدا او قرآن امین می دی پیغمبر مره خراب خراب کړم.
نه قبول نه درم، یک کار به زورکی هسته، یک کار یما
پنځلس کلنه سهرګل څو میاشتې مخکې په بغلان ولایت کې د خپل خسر کره په داسې حال کې وموندل شو چې د ډېرې شکنجې له امله روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و. د شکنجې په دوران کې له نوموړي نوکان او د سر ویښتان ویستل شوي وو، په سورکړي سیخ داغل شوي وه او بېلابېلې نورې شکنجې ورکړ شوي وې. د قاضي د حکم لا اوریدو وروسته چې سهرګل له خبریالانو سره غږېده، نو روغتیایي او رواني حالت یې تر پخوا ښه ښکارېده.
زه غواړم چې دوی ته سزا ورکړل شي. زه غواړم چې نوکان یې ترې وباسل شي، په دار وزړول شي، نوکان یې ترې وباسل شي، ودغل شي، او زه غواړم چې طلاق واخلم.
که څه هم ابتدایي محکمې د سهرګل د شکنجې په جرم دریو کسانو ته د اوږد بند سزا واوروله، خو دغه دوسیه باید د استیناف محکمې ته ځي.
خبری مجله اوری. د بهرانو چارو وزیر نن نوی ډیلی ته لاړ چې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د شورا جوړولو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. څو میاشتې وړاندې دواړه هیوادونو په یو ګډ ستراتیژیک تړون لاسلیک وکړ. په تړون کې د ګډو ستراتیژیکو همکاریو د شورا جوړول هم شامل و. د دې رپورټ مهمه برخه له فرح هیواد اورو.
د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو دغه شورا د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډ ستراتیژیک تړون کې شامله ده. شورا به خپل کاري ډله هم اعلان کړي. له هند سره د اقتصادي، سیاسي، تعلیمي او امنیتی چارو کې د همکاري د پراختیا دغه ستراتیژیک تړون د تیر میلادي کال د اکتوبر په میاشت لاسلیک سو او یو میاشت وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دغه شورا به هر کال یوه غونډه جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي اوه میاشت وړاندې له هند سره د افغانستان ستراتیژیک تړون پر داسې وخت لاسلیک سو چې له افغانستان سره د پاکستان اړیکې د تروریزم ضد جګړې په اړه تر بل هر وخت ترنګلې سوي وې. د دغه تړون لاسلیک کول په سیمه کې داسې شکونه راپیدا کړل چې ګوندې په سیمه ییز ائتلاف کې تغیر راغلی دی. افغان مقامات وایي د طالبانو وسلوالې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي او پاکستان د تروریزم ضد جګړه کې له افغانستان سره د زړه همکاري نه کوي. دراز هند هم پر پاکستان تور لګوي. هغه وسلوالې ډلې چې پر هند یې حملې وکړې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او دغه مسالې هم د دوو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او هند ترمنځ د ګډو همکاریو ستراتیژیکي شورا جوړول پر پاکستان فشار راوړل ګڼي او وایي چې دا د متحده ایالاتو لخوا یو تاکتیک دی چې غواړي پاکستان د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې کوچلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی سیدی وایي
امریکا په دې هڅه کې وای چې په دې ورځو کې له پاکستان سره خپلې اړیکې دوستانه کړي. کچېرې له پاکستان سره یې اړیکې نه ښه کېدلی نو امریکا هوډ درلود چې له افغانستان سره یو ځای په سیمه کې له هند سره د همکاریو پړاو پرانیزي. امریکا او افغانستان پریکړه وکړه چې په سیمه کې امریکا، افغانستان او هندوستان یو بل بلاک جوړ کړي. نو له دې وروسته به پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي. دا چې هند یو ځواکمن هیواد دی کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي. دا چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنی کوي میدان ورته پرانستی دی. کله چې د هند فشار پرې راشي نو لاس او پښې به وتړل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د هند له صدر اعظم منموهن سنگ د اقتصاد او امنیتی چارو د وزارتونو له مقاماتو سره هم خبرې وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې سلګونو کسانو د هغې پیښې په عکس العمل کې مظاهره وکړه چې په نتیجه کې درې ماشومان ووژل شول او درې نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې مظاهره د وسلوالو طالبانو په لمسون ترسره شوې. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
مظاهره چانو د کندهار کابل لار د څو ساعتونو لپاره وتړل او د افغان او نړیوال ځواکونو پر ضد اشارونه ورکول. دوی ویل چې ماشومان د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. خو د زابل د والی مرستیال محمد جان رسول یار ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د شاجوی ولسوالۍ د قومي مشرانو سره په خبرو بوخت ول چې د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. د وویل چې په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو د بریټ په منلو سره ویلي چې دوی د ایصاف او افغان ځواکونو څو سرتیری وژلي او ماشومان د ایصاف ځواکونو له خوا په ځوابي ډزو کې وژل شوی.
تاسو ازادي رادیو اورئ. افغان ځواکونو ته د امنیت ساتلو د لیک د دریم پړاو د ارزونې په نیت د دې پروسی مشر کونړ ته ورغلی. دغه ته قومي مشرانو، دنی عالمانو، دولتي چارواکو سره وکتل او د کونړ امنیتی حالات یې وارزول. ګمان کیږي چې د واک سپارلو په دریم پړاو کې به کونړ هم شامل وي. په دې اړه له روح الله انوري تفصیل اورو.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی په کونړ کې د امنیتی ځواکونو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې استازو سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې دو اونۍ وروسته به ولسمشر کرزي ته د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو د امنیتي حالاتو د ارزونې راپور وړاندې کړي او بیا به ولسمشر هغه سیمې اعلان کړي چې کومې د مسؤلیت اخیستلو دریم پړاو ته چمتو دي.
بررسي نتایج به ولسمشر ته وړاندې سي په راتلونکي دوه اونیو کې. اخري فیصله چې کوم ځایونه په کونر او نورو ځایو کې به انتقال کې شاملی دی ولسمشر فیصله.
خاغلی احمد زیول په تیرو لسو کالو کې نړیوال موږ سره ول، هغوی راته د امنیتي بنسټونو بنیادونه کې خودل او د افغانستان ساتل د افغانانو کار دی.
دنیا موجوده دی لس کالو کې اې دې زمينه برابر کړله چې موږ د امنیتی بنسټونو تهداب کې خودلس، اما د افغانستان ساتل ای موږ مسؤول اې دې څنګه دنیا موږ سره مشترک ګټې لري چې د هغه په چوکاټ کې یو با امن او با ثبات افغانستان د دنیا د ثبات لپاره ضروري ده. د پردي کارت همیشه د نیمې شپې
که څه هم ښاغلی احمد زی دا ونه ویل چې په کونړ کې څومره او کومې سیمې د امنیت ساتلو د پیټې اوچتولو جوګه دي، خو د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل چې په دریم پړاو کې به ځینې سیمې افغان ځواکونو ته وسپارل شي او هغه ته امنیتي مسؤلینو پورا ډاډ ورکړی دی.
د امنیتي ارګانونو په پورا میړانه سره ویلي دي چې موږ په دې سلسله کې انشاءالله کامیابیږو او موږ غواړو چې د انتقال په دې مرحله کې شامل شو. او ډاکټر صاحب د ارزیابۍ نه ما دا نتیجه واخیست چې انشاءالله په دې مرحله کې موږ شامل یو.
د امنیتي مسؤلیتونو د پروسې مشر په داسې حال کې کونړ ته سفر کوي او دلته د امنیتي حالاتو ارزونه کوي چې کونړ یو سرحدي او غرنې ولایت دی چې د داخلي ستونزو ترڅنګ د ګاونډي هیواد لخوا هم له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دی. آیا په رښتیا به هم افغان ځواکونه په دغه ډول شرایطو کې د کمو امکاناتو په درلودلو سره د دې جوګه شي چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته امنیتي ستونزې هوارې کړي؟
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اسه زمون غغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د روپي اتحادي سفیر وې د القاده د مشر اسامه بن لادن له وشل کې دروست له ډیرو افغانانو سره د هلي پیدا شوې چې ګواکې د هغه مړینه په راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو مثبت اغیز وکړي، خو د هغه په وینا دا بې ځای هلي وي. وی ګاداس اوساکاس له رويټرز اژانس سره په امریکا کې د غرازول چې په افغانستان کې تر اوسه پراخ اداري فساد دود دی او د اروپا مالی ورکوونکو خی په دې هیواد کې د پیسو لګولو په اړه سختې پوښتنې پورته کړې. له رويټرز اژانس سره په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر د امریکا مهم ټیم کې له نوریاس نوري اورو.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر وایي د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یو زیات شمیر افغانانو ایمیلونه راستولي وو او پکې د هغه پر مړینې خوښي څرګنده کړې وه. یو کال مخکې د بن لادن وژنې په کابل، بروکسل، واشنگتن او نورو ځایونو کې هیلې راټوکولې وې چې د هغې وژنې د نړۍ په تر ټولو ناآرامه سیمه کې افراطي اسلامي ډلې ته سخت ګوزار ورکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وایي د بن لادن له وژل کېدو یو کال وروسته ښکاري چې دغه هیلې بې ځایه وې. طالبانو چې واشنگتن تورن کړي وو چې د واکمنۍ په مهال د القاعده مشر ته پناه ورکړې وه او همدا د دوی د رژیم د نسکورېدو سبب شو، په دې وروستیو کې له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې ځنډولې دي. د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه ډیپلومات وایي اکثرو افغانانو ورته په استولو ایمیلونو کې د بن لادن په وژلو خوښي ښودلې وه او ویلي وو چې ښایي اوس په افغانستان کې د سولې هڅې یوه نتیجه ورکړي، خو دی وایي چې د سولې پروسه ډیره پیچلې پروسه ده.
Unfortunately, as we all know, the peace process is not as
لکه چې موږ ټول په دې پوهیو، په خواشنۍ سره د سولې پروسه هغه څه چې یو کال مخکې د بن لادن له وژل کېدو وروسته هیله کړه دومره ساده نه ده. که په اروپا یا د نړۍ په نورو برخو کې د سیاسي روغې جوړې د پروسو تاریخ ته نظر واچوو، ګورو چې دغه پروسې د دواړو اړخونو له لوري د یوې اوږدې مودې ژمنو ته اړتیا لري. ویګاداس اوساکاس چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې د سفیر په توګه د کار له پیله دوه کاله وزي وایي لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې میلیارډونو ډالرو مرسته کړې، خو د ده په وینا د ولسمشر کرزي حکومت تر اوسه پورې د ښې حکومتداري او د کارونو د شفافیت په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. اوساکاس وای کته هم له 2014 میلادی کال وروسته چې بهرنی ځواکونه له دې هیواد وزي اروپایي اتحادیه نیت نه لري چې افغانستان یوازې پرېږدي، خو په دې اړه به چې په دې هیواد کې د مرستې پیسې په څه ډول لګېږي ښایي سخت کنټرول وضع کړي. په خپله ولسمشر کرزی او د افغانستان سیاسي نظام په دې ښه پوه دي چې له دې هیواد سره راتلونکي پراختیایي مرستې به یقینا د حکومتدارۍ د ښه کولو له اداري فساد سره د مبارزې او د انتخاباتو لپاره د تیاریو چې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي د واقعي او پراخو اقداماتو تر اغېز لاندې وي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر وایي په اوس وخت کې چې اروپایي هیوادونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، د دې هیوادونو مالیه ورکوونکي به ډېرې سختې پوښتنې راپورته کړي چې آیا د دوی پیسو هلته کارونه ښه کړي او که نه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې. قدر منوریدونکو، سبا یعنی د مئی په دوهمه نیټه په افغانستان په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر یا مؤسس اسامه بن لادن د وشل کېدو د یو کال پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ځانګړي ریپورټونه او مطالب خپروي. اوس شپږ نیم بجې کېدونکو